لاین خبرونه هم د شاهین بنیرینه واورېدله. اورېدونکو، اوس وخت شپې د اونیسې خپرونې د مشال ریډیویي مجلې دا خپرونه نجیب عامر جوړه کړې ده او نن په تکراری بڼه خپرېږي. راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال راډیویي مجله د کلتوري هلو ځلو اونیزه خپرونه.
د مشال راډیوي مجلې په لومړۍ غنه کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. د خبرونه به سر له همدې اونۍ د هرې سې شنبې یا نهې په ورځ په درې نیمو او د هرې چهارشنبې یا شروع په ورځ په یوه نیمه بجه اورېدلی شئ. په روانه خبرونه کې به واورئ. دا پښتونخوا حکومت پېښور کې د راج کپور د حویلۍ دورانولو مخنیوی کړی.
قانون د موسیقي انټیکویټی ایکټ هغه مطابق 75 سال تم بلډینګ وی اثر کې دی موي هغه کیسو ډیمیجز کې یا کیسو ورانه کې قانون خلاف ورزي دا کې باټه جرم لا تیری.
سید شاه سعود سره دغه په شاعرۍ غږیدلې یو. میناوال وایي هغه یو فلسفي شاعر دی.
نو دا خو د خلکو خوښه ده چې ما ته څه وایي. زه خو خپل نوم ځان باندې ما خو خپله تخلص هم نه دی داسې خوښ کړی ځان ته. د خلکو مینه ده، د مینې نه یې وایي راته.
له خبریال شاعر او لیکوال طالب منګل نه باوري چې سپوږمۍ ولې ژاړي.
له ماشومتوب نه مې د موزونو قلمونو سره مینه وه. اوس مهال د شعرونو یوه ټولګه لرم چې هغه چاپ شوې ده چې سپوږمۍ ژاړي نومېږي.
په غلنۍ کې د دوو نوو کتابونو د مخکتنې غونډې ته هم سر ورخ کاره کو.
امن په لمبو کې او په خار د لیوانو کې دې کې هیڅ قسم جمالیات نشته دی. خو دا د امن د پاره داغه د شوق او د طلب دومره زور دی چې کله کتابونه یو سړی ګوري نو په ټول کتاب لوستو باندې باغ تنگ نشي.
دا به هم وره چې په دې روستیو کې کم پښتو کتابونه چاپ شوي دي. د دې تر څنګ مو نور ډیر خواږه هم په تاسو پیرزو دي. دا ورېدو لپاره را سره اوسئ. که هم د مشال رډیوی مجلې لومړی غنیتا خراشه تاسو به هر اونۍ په همدې وخت دغه خبرونه اورئ. دا یو بل او نوی هڅه چې پترس کې موږ وړو د پښتونخوا، افغانستان او د نړۍ له مهمو کلتوري فعالیتونو تاسو خبر کو. کلتور د یو قام پیژندنه کوي، د ټولنې د یوې برخې د خلکو له ځانګړتیاو مخبروي او د انسانانو ترمنځ شریک خاصیتونه په ګوته کوي. انسان له پیړیو راهیسې په څه ناڅه شکل د خپل کلتور ساتندویه پاتې شوی. انسان که د خپل کلتور سره مینه لري نو د نورو د کلتورونو په اړه تلوسې هم ورسره ملي دي. موږ هم د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ د پښتنو د کلتوري ارزښتونو د ځلولو او یو بل ته د رسولو په موخه د خپرونه پیل کړې ده. په دې خپرونه کې د پښتنو د ټولو سیمو پر سر لکه د سولې د مرغانو الوت کوو. اول ترې ځان او بیا تاسو خبرو. په داسې کولو به مو د یو بل له حاله ځان خبر کړی وي او له ډېرو هغو رواجونو به هم خبر شوي یو چې پخوا ترې نه و خبر. خو دا خپرونه به د شاعر، سندرغاړي، لوبغاړي، افسانه نګار، ناول نګار، سفرنامه لیکونکي، موسیقار او هر هغه چا سره تماس نیسي چې د کلتوري ارزښتونو پالنه کوي. په ژوند کې هغه خلک د بریا سره مخ کیږي چې د خپل کلتور سره مینه لري. نو تاسو هم د ځان سره مینه وکړئ، د خپل وطن سره مینه وکړئ او د خپل کلتور سره مینه وکړئ. نو که د شعر، نثر، کیسې، کلتور، ادب او کتابونو سره مینه لرئ نو دا خپرونه خامخا واورئ. ډیر څه به پکې ومومئ، بیا ونه وایئ چې خبر نو. په سر کې پامیر ساحل ته غوږ شئ چې د غونۍ فرهنګي خبرونه درته وړاندې کوي.
لومړی خبر دا دی چې د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال راډیو ته ویلي چې په پېښور کې د پرتوی راج یعنی راج کپور د خاندان د حویلۍ ورانولو اجازه به هیڅ حال نه ورکوي، ځکه چې دغه حویلۍ لرغونی ارزښت لري او څوک یې د ورانولو حق نه لري. د هندوستان د بالیوډ د ځینو مشهورو څیرو تعلق د پېښور له ښار سره دی او د هغوی کورونه اوس هم په پېښور کې موجود دي. د پرتوی راج د دغه حویلۍ اوسنی مالک حاجی حسن قادر دی او دا حویلۍ یې په 1901 کم او یایم زیږیز کال کې اخیستې وه. دی وایي زلزلو دغه حویلۍ زیانمنه کړې ده او دوی یې د ترمیمولو یا بیا رغولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په روانه اونۍ کې د مومندو په غلنۍ کې د یوې غونډې پر مهال د دوو کتابونو مخکتنه وشوه. دواړه شعري ټولګې دي چې تازه خپرې شوې دي. په دې کې د رحم شیرخان په ښار د لیونو کې او د اجمل شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې شامل دي. د پښتو ژبې پیاوړو لیکوالو په دواړو کتابو مقالې واورولې. د کره کتونکو په باور په دواړو کتابونو کې د پښتنو وسنی ناورینونه په مناسبه توګه انځور شوي دي. د افغانستان خوږ شبی شاعر حبیب الله زړسوان شینواری د خالی پر ورځ په جلال آباد کې په حق ورسید. نوموړی د ننګرهار په هسکه مینا کې څو لسیزې وړاندې زیږیدلی و. د پخوانی چکوسلوواکیا له نړیوال پوهنتون څخه د ژورنالیزم په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړی چې خوږ شبی شاعر و، د وخت اکثرو هنرمندانو یې شعرونه ویلي او 15 کتابونه یې چاپ شوي دي. د تیره ورځ په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. د خیبر پختونخوا د شانګلې شاپور سیمې لیکوال او شاعر فتح محمد خان په روانه اونۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د پېشې له پلوه ډاکټر و او د خپل مسلک تر څنګ یې ادبي خدمات هم د پام وړ ول. نوموړی د شعرونو درې ټولګې او یو ناول خپاره کړي ول. په سیمه کې د حافظ الپوری ادبي ټولنې په خپل یو پیغام کې د فتح محمد خان مړینه د پښتو ادب لپاره یو ستره سایه بللې ده. د ملکان د یوې پیژندل شوې ادبي ټولنې مرستیال لیکوال چې د مل په نوم هم پیژندل کیږي کلنی انتخابات ترسره شول. د نتایجو تر مخه عزیز خان ایڈوکیټ د دې ادبي تنظیم سرپرست، بخت روان عمرخیل چیرمین، اقبال شاکر صدر، ساجد افغان نائب صدر او امجد علی خان پریس سیکرټر وټاکل شول. د پښتونخوا د ادبي تنظیمونو په منځ کې د ملکان مرستیال لیکوال مل ممتاز مقام لري. د افغانستان په ختیځ زلغمان ولایت کې فرهنګیانو د لیکوال شاعر او د پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یو غونډه وکړه. غونډه د خنجر میډیا ګروپ په هڅو جوړه شوې وه او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو، خبریالانو او چارواکو پکې ګډون وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته د ټلیفون له لارې وینا وکړه. نوموړی لال پاچا ازمون یو فرهنګي مبارز وباله او د هغه د ادبي او کلتوري هلو ځلو ستاینه وکړه. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی او نور لوړپوړي چارواکي هم غونډې ته ورغلي ول. په کابل کې افغان ادبي بهیر، په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر او په افغانستان کې یو شمېر نورو ادبي تنظیمونو د پښتو د پیاوړي شاعر ارواښاد محمد صدیق پسرلی لومړی تلین د هغه د ادبي خدمتونو په یادولو سره ولمانځه. محمد صدیق پسرلی د افغانستان غزل ستوری ګڼل کیږي چې په هندي سبک کې یې شاعري کړې او د وخت نقادانو یې شعرونه کره او په تول پوره ګڼلي دي. ارواښاد صدیق پسرلی کال وړاندې په همدې میاشت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د خپلو ځانګړو غونډو په ترڅ کې د لیکوال انجینر محمد فرید عاطف د علمي او مسلکي کتابونو د ژباړې په ویاړ غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی او مرستیال والی حنیف ګردیوال هم برخه واخیسته. غونډه د پیاوړي افغان لیکوال استاد محمد آصف سمیم په وینا پرانیستل شوه. لیکوال ستان امیر زهیر غونډې ته د وینا پر مهال وویل ختیځ ادبي بهیر ویاړي چې د شعرونو او افسانو ترڅنګ دا ځل په ساينسي موضوع هم د لیکوالو هڅې ستایي. او د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ څانګې په پېښور کې کلتوري میله وکړه. په دې میله کې فیشن شو، د پښتنو میرمنو لاسي صنایع، ښکلي هنرونه، د میرمنو سټالونه او د ماشومانو د لوبو نندارې وړاندې کړل شوې. ځینو ماشومانو پکې په اوښانو سورلي هم وکړه. د پښتو موسیقي، اتڼ او دیرې هم وښودل شوې. د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ اداره وایي د دې میلې موخه نړۍ ته د پښتنو د ژوند د ښکلي مخ ښکارندوی کول دي.
د اونۍ کلتوري او فرهنګي خبرونه مو واوریدل چې په امیر ساحل درته وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د زنو دغو خبرونو په اړه تفصیلي راپورونه هم لرو. د هندوستان په فلمي نړۍ کې کپور کورنۍ لوی نوم لري. د کپور کورنۍ لومړی تن چې بالیوډ کې پل کې خود پرتوی راج کپور نومیدو. که څه هم دوی له آرا پنجابي هندوان دي، خو د پرتوی راج کپور پلار بشیش وارنات کپور په 1906 کال کې په پېښور کې د هغه مهال د هندي شاهي پولیس افیسر و. له هند او پاکستان تر جوړېدو وروسته کپور کورنۍ هند ته ولاړه او هلته یې په فلمي نړۍ بالیوډ کې له هغې تر دغې نوم وځلاوه. خو د پرتوی راج کپور کور اوس هم په پېښور کې دی. د پښتونخوا د لرغونو آثارو اداره وایي د کور اوسنی مالک دا حق نه لري چې د راج کپور حویلۍ ونړوي یا یې ترمیم کړي، ځکه چې دا تاریخي اساسه ده. له پېښوره شبیر جان په دې اړه راپور لري.
دا خیبر پختونخوا د اثر قدیمی محکمې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال لیړو ته وویل چې د پرتوی راج د کپور خاندان دغه تاریخي کور د قانون مطابق لرغونی آثارو کې راځي، او د دوی د قانون مطابق چې کوم آبادی هم د 501 کال نه زړه وي، نو د هغې کې چې څه هم کار کول شي د حکومت نه به اجازت اخیستل ضروري وي. ولې د کپور خاندان دغه تاریخي کور موجوده مالک بغیر د اجازت د دې د نړولو کار شروع کړو، خو له دوی په کار ودرول دي. کور غیر چاپیره اوسیدونکو ځای خلک وایي چې باید حکومت دې کور ته خصوصي پاملرنه وکړي، ځکه چې د دوی په وینا دا یو تاریخي او ثقافتي ودانه ده او باید دا په خپل حالت کې محفوظ وساتل شي.
دا کور چې دی دا آثار قدیمه دی، د خوشا چې دی نو ټول پلازې جوړ شولې، زمونږ د پیدایش د مخ کې چې دی نو دا شی جوړ شوی دی. اوس که دا وران شي نو زمونږ راتلونکي نسل ته وسه پته لګي چې دلته سو اوسنو رواج دلته دا دغه کور دی، دا د اربس کور و، دلته هغه شاته دا سونو تبیلم وه، اوس په کې چې دی نو دا کبات پلازه جوړ شوی دا، دلته دی اسکول کې دی او مندروم او د پتری راج دا کور چې دی دا بالکل په هغه حالت کې دی. زه حکومت ته خواست کوم چې دې ته خاص کر توجه ورکړي شي، دا زمونږ د علاقې د ثقافت یو نښه ده.
بل خو دغه کور موجوده مالک حاجی حسن قادر وایي چې دا ډیره زړه آبادی ده. دوی په 1900 یو کم او یم کې دا اخستې وه، خو له موجوده زلزلو دې دا ډیر زیان رسولی دی، او د گاوند خلک دوی راغلی او ورته ویلو چې زلزلو له وجې دا نور هم خطرناک شوی دی او غیر چاپیره آبادی ته لوی خطر ده، او باید یا خود د دې مرمت وکړي او یا یې لری کړي، نو ځکه پکې دوی د نړولو نه بلکې د مرمت کار شروع کړي.
د پامل چې د خیبر پختونخوا د آثار قدیمی محکمې په ټوله صوبه کې 111 زړې ودانۍ قومي ورثه ګرځولې دي، چې پکې د هندي فلم انډستری نامتو ستوري یوسف خان اور دلیپ کمار په محله خداداد کې کور هم شامل دي. ولې د کپور خاندان دا کور په کې لا تر دې دمه نه دي شامل.
فلسفه او شعر ډیر کله د یو بل سره نه غاړي وزي، او په پښتو شاعرۍ کې لګو شاعرانو په خپل شعر کې فلسفه ورګډه کړې ده، خو ځنې غوره مثالونه هم ورته لرو چې انساني ژوند ته له جلا نظره کتلې دي. دوی د شعر د پنځولو پر مهال خای په شوري او یا هم غیر شوري توګه باندې فلسفه کارولې وي. د غنی خان شاعري له فلسفې ډکه ده، او په شاعرۍ د ځان پوهولو لپاره ضروری ده چې سړی له فلسفې هم خبر وي. په معاصرو شاعرانو کې سید شاه سعود خپل فلسفي خیالات په خپله شاعرۍ کې نغښتي دي. موږ هم غوره وګڼله چې په دې موضوع ورسره خبرې وکړو. نو سعود صاحب، ستاسو په شعر باندې خبرې کو، ډیر خلک وی شاه سعود فلسفي شاعر دی، تاسو ته ځان فلسفي شاعر ښکاري؟
نو دا خو د خلکو خوخه ده چې ما ته څه وایي. زه خپل نوم ځان باندې ما خپل تخلص هم نه دی چې خوخه کړی ځان ته، د خلکو مینه ده، د مینې نه وایي رته.
صحیح. سعود صاحب خو خلق وای چې شاه سعود د فلسفي کتابونه ډیر لوستي یا په هنتون کې ممدغه زده کړې کړي، نو د دې اغیز د شاه سعود په شعر باندې هم ده؟
نو دا خپل ځان خو چاته نخ کاری خپل لکه آینه تاجت کاری د شاعر آینه خلک وی چې زما مطالعه ورته شاته په چې کوم زما ذهن کې پرته دا ورته زما شعر کې ښکاري، نو حتما به وی رښتیا به وای.
رښتیا وای ځکه چې ګلاب ته خپل خایس اندازه نه کیږي.
دغه سیدا خو فلسفه پر رښتیا ما لوستی پکې مستوی درم، هغه نه پس ته نیم کتابونه لوستی خو خمم دا ګرانه درته.
شاه سعود صاحب کله چې یو شاعر شعر لیکي موضوع ضروری ده چې په ذهن کې وي کنه چې سم مخ ته راغله سي ذهن کې راووري د مغه به په پانه باندې لیکل کیږي؟
نه موضوع مهمه نه ده، زما په خیال کې کیفیت مهم ده. یو کیفیت سره احساس کې چې اوس لیکل وړي مات سي لیکلو ته کې نه ځو اکثر یو لیکرو لیکم یو مصرو لیکم نور هغه ځان په خپل اساس دی بیا ز شعر نه لیکم لکه چې شعر لګیای ما لیکي کنه دا رقم یو احساس لږ
صحیح. شاه سعود صاحب زمانہ بدلی گی په شیر کې هم نوې والے راځي، په پښتو شیر کې نوې والے وینې تاسو د خپل شیر پړه خپل بسنګ قضاوتو کې خپل شیر کې نوې والے وینې کې نوې نه شاو خو د نورو شاعرانو په شیرونو کې څه نوې احساسوي؟
شاعر په نسبت یو څه اضافه کوي زما خو خپل دغه نظر دی، هر شاعر د بل شاعر نه لږ بل رقم وی لږ ورته زما خپل نظر چې اوسنی کم شاعران زه په فیسبوک کې وینم یا اوسې کتابونه لولم نو ډېر امکانات لري، به حدا بشمار امکانات لري او راتلونکي وخت په دغه خی بیا چې دې خپل امکانات تر سره کړي او هدا پوره ورسي یعنی به نه پس زمانه چې کومه ده هغه بیا دغه فیصله کوي چې د دې شعر د تیرو په نسبت څنګه او د روانو په نسبت څنګه دی.
څو هفته مخ کې د فیسبوک یادونه وکړه، تاسو هم په فیسبوک کې یو شاعر فیسبوک څنګه استعمالول شي د یو شاعر لپاره ګټور دی فیسبوک توان ورته رسوي څنګه باید استعمال کی یو لیکوال یا یو شاعر؟
دواړه اړخ لري کنه، یو اړخ دا ما ملګری و دلته په خبر کې را سره بیا غ وطن ته لاړل زال تتلې نشم اغي دلته راځینه نو منس کې د سی سرور کو خو دا فیسبوک په برکت مې بیا موندل رانه چا پی ریویوز لکه به هیڅ داغي په منس کې ناس کې مدد سي احساسومه شیرونه پورته کوم خلک په نظرونه راکې را ته داډګر نه راکې سو پنک کی لار را تو خی دا ټول شیان ورسره تړلې دي او دا ټول لګټې دي. مشاعره کې ته شاعران راغونډوي کنه، شاعرانو ته سړی شعر وړاندې کی هغه شعر سره علاقه لري په باندې نظر ورکی. دلته داسې خلک وي چې هغه په شعر نه پوهیږي بس هغه یعنی هغه څه نه چې څنګه مشاعره کې راټول خلک وي، دلته خو د ژوندار برخې خلک موجود وي او ټول در سره ملګری وي دا هغه نظرونه هم ستاسو وړاندې راځي. نو پکې کله کله سړی داسې بلاریم کی کله بې ځایه تعریفو کې خلک ستاینه کوي کله بې ځایه نقد کوي داسې دغه بیا خارخ نه دی
سماده. او سعود صاحب اخیری کتاب مو چې چاپ شوی دی په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
درد مران نزدې کېږه دا نامه ده
ښه
او تیر کال لکه چې چاپ شوی او اسد دانش چاپ کړی دی او شتا هغه سره شتا خور کړم دی
او دا مسلم شعری مجموعه سعود صاحب
دا مشفقه مشعری مجموعه
سیدا. او سعود صاحب نو د خبرونه په دې برخه کې و تاسو نه یو غزل وورو د مشال رادیو اوریدونکو به تخوان وخت
ولې نه پستر ګو خو کزه نظم وای مدر ته غزل په دې
بالکل نظم به وورو
سمه ده. د نظم نامه ده منافقت در سره څنګه وکړم کله چې تا سره خبرې کوم علمي بیان ته پکې نه ګورم علامتونه پکې نه کاروم د هنر زیان ته پکې نه ګورم پکې مې مخې ته ډېری پراته وي زه پکې چاڼ او انتخاب نه کوم لپترې ډکه کړم او در یې کړم لکه د نظم یې حساب نه کوم خو ته په دغه کیسه نه پوهېږې ما نه غزل غواړې سندرې غواړې په کافیو مې ازادي کتلوي رانه رسمی شان ته خبرې غواړي، ما چې زما خوښې ته نه پرېږدې نو بیا محبت در سره څنګه وکړم؟ د خپل غزل په شان ته نه یم زه، منافقت در سره څنګه وکړم؟
د مومندو ایجنسی په غلنۍ کې د دوو تازه چاپ شو شعري کتابونو مخکته نه وشوه. یوه شعري مجموعه د رحم شیر ریحان ده چې په خار د لیوانو کې، او بل د اجملی شاه ارمانی شعري مجموعه ده چې امن په لمبو کې نومیږي. پر کتابونو مقالو لوستونکو ویل دا چې پښتني سیمې جنگونو ځپلي، نو ځکه په تازه چاپ شو کتابونو کې د غم جانان نه زیات د غم دوران کیسه راخیستل شوې ده. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی نورحال راکوي.
دغه کتابونه چې د یو نوم په خار د لیوانو کې د رحمشیر ریحان، او بل د اجملی شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې لیکل شوی، ور باندې ډېر مقالې وویل شوې. دغه محفل کې حیران مومن هم ناست او مشال ریډیو ته وویل،
په دې سیمو کې چې کوم د جنگونو تیر شو د دغه په ضد باندې دلته چې کومه شاعري و، دغه رنگ انداز دا ټول جدا شو. اوسنی شاعر دا محسوس کړل چې دا کوم څه په دې سیمه کې وشو، یا په کومه جامه وشو، په کوم نوم وشو، په کوم قباګانو کې وشو، هغه علامتونه اخلی، هغه ټکی راخلی، او هغه خبره پکې کوي چې ستاسو لپاره دا روغه ده، دا غلطه ده.
شمس محمد چې صحافي او شاعر دی هم په دغه کتابونو لیکل کړي. هغه وایي چې دا د اوسنی پښتون شاعر لوی کمال دی چې کلام یې د پیغلې د حسن د تعریف نه وویس، او د ښه ژوند تیرولو اړخته یې راواړاوه.
که تاسو دغه دوه چاپ شوي کتابونو ته وګورئ، د هغې د دواړو د نومونو نه بریښي، امن په لمبو کې او په خار د لیوانو کې، دې کې هیڅ قسم جمالیات نشته دی، خو د هغوی د خپل احساساتو، د هغوی د فکر، د هغه د نظریې، او د امن دپاره د هغه د او د طلب دومره زور دی چې کداغه کتابونه یو سړی ګوري نو په ټول کتاب لوستو باندې باغ تنگ نشي.
سید احمد صافی وای چې هغه کله هم د پاکستان په کتابونو، میډیا او داسې نور د معلوماتو په ذریعو کې همیشه هغه خبرې لوستي چې د یو چا د مفاد لپاره لیکل شوی وي، حقیقت همیشه لا پټ ساتل شوی.
لونګین په سینه پروته او تو ګولی خې په ور، بلکې دا شیره فضول دی، فضولیاتی زما په خیال د پښتنو خلاف یو ډیر غټ سازش دی، او د دې سازش مخنیوي به هم دغه شاعران بری خپل شعرونه ته او دا قام تړي غټ غټ خدمت کوي.
نو حقیقت څه دی؟ دغه پښتنه مې د په خار د لیوانو کې د کتاب لیکونکي رحمشیر ریحان نه وکړه.
د شپې مې قتل کړي، سحر مې جنازې لرازي، زه د خپل کلي د مولا کیسه به څه ولیکم؟ او بل د دې حالاتو په حواله باندې چې یو شعر دی چې تر څو چې د پښتون د کوره شر نه وي وتلی، نړۍ به په قلار نه وي، هر ځای کې به شر وي.
په دې پروګرام کې د محمدو باجوړ مردان چارسدي او د پېښور نه راغلي میلمنو هم خپل کلامونه وړاندې کړل، او هم په دغه چاپ شوي کتابونو تبصرې وکړې.
سپوږمۍ د انسان سره تل یو ځای یون کړی دی. له تورتمونو څخه د انسان د ویستلو او تر منزل رسولو کې مرسته کړې ده، خو کله چې سپوږمۍ ژاړي د انسان په زړه څه تیریږي؟ د خوست ځوان شاعر، لیکوال او خبریال طالب منګل همدې خبرې ته متوجه شوی دی. سپوږمۍ ژاړي د طالب منګل شعري مجموعه ده. دی د خپلې شاعرۍ او لیکوالۍ په اړه داسې وایي:
زمانم طالب منګل دی، زه د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دلته په خوست کې مرکز کې اوسیږم. زه په 1990 کال کې زیږیدلم او د نړۍ ته مې سترګې پرانستې دي. دلته زیات وخت په ژورنالیزم او ادبي کارونو باندې تیروم. بیلابیلو غونډو کې، بیلابیلو بهیرونو کې ګډون کوم، خو اوس مهال مې وظیفه د غرغښت تلویزیون سره د نشراتو مدیر په توګه پرمخ وړم. همداشان په شیخ زید پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو په فاکولټی لولم. له ماشومتوب نه مې د موزونو کلمونو سره مینه وه، خو شعر مې نشو لیکلی، او کله کله به مې د شعر غوندې یو څه ذهن کې ګرځېدل. خو د 2008 کال نه کال و چې یو شعر مې ولیکه، خو هغې نه وروسته یو څو کاله وروسته مې بیا شاعري لږه څه ناڅه زیاته شوله، او بیا مې نور شعرونه ونه لیکل. اوس مهال د شیرونو یو ټولګه لرم چې هغه چاپ شوی ده مومند خپرندوی ټولنې لخوا په کابل کې خپره شوی، چې سپوږمۍ ژاړي نومیږي. په دې کې غزلونه او ځینې آزاد شعرونه راغلي دي، او یو بله نچاپ ټولګه هم د شیر په ډګر کې راسره ده. او د نثر په برخه کې مې بېلابېلې لیکنې لیکلي دي، او خورې ورې لیکنې دي، او یو پکې
نول دی چې هغه چاپ شوی دی دوه پیغل نومی کی همداشان دوه نور کتابونه دی چې هغه تر اوسه پورې نه چاپ دی او انشاءالله چې تمه لرم په راتلونکي کې به دا کتابونه چاپ کړم. غزل دی لتان بیا هر شوی دی کاته په دیواله، لتان بیا هر شوی دی کاته په دیواله، ز سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله، بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وې، بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وې، راتلې مې د کوټې منستا اوبه په دیواله، لمحې بربادوما دیوی ورکې جیلخانې، لمحه بربادوما دیوی ورکی جلخانی، او با سمل وینو سرا زړه په دیواله، کوله به می هر شپه د ځان څوکیداری، کوله به می هر شپه د ځان څوکیداری، سهار به اومم دغه سی ویده په دیواله، بندي دی په کاغذ کې د میګیو تصویرونه، بندي دی په کاغذ کې د میګیو تصویرونه، روان دی د چاسترګو تا رانجه په دیواله، طالب به دیواله تسلی نه وتاوي، طالب به دیواله تسلی نه وتاوي، پیاغه غره تاو کړی دا رند په دیواله، لتا نه بیا هر شوی دی کاته په دیواله، ز سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله، ز سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله.
د مشال رادیو ګلون اوریدونکو مجله مو واوریده. که څه تبصره پرې کول غواړئ په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420211420. ستاسو ځینو پیغامونو ته به په بل خبرونه کې ځای ورکو. تر بلې مجلې لوی الله مو مل.
مدرسې اوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.